לאמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנו
סדאי אמריקה سعودی عربستان وای لسکونه شیعه حوثی اغیانیه چه ده سرحد ده هغی غاری چخایه پا داغ ملک مانده حمله کوله وجلی ده پا نیپال که ده شنبه ده ورز ده زلزلی ده مولو شمیر شپر زره دو سو تنو ترسیده لیدی او ده نری کارگرانو ده می اوله ده کارگرو نری وال ورز والمنزله قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ خوشاله اوسی در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پاته خبرونه په تکراری باندې اوریدلې سي خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې زیبا خادم او زشافه سردار تاسو اورو
افغان چارواکي د طالبانو استازي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مستقل متخصصین او ماهرین او د طالبانو نه علاوه د نورو جنگي ډلو غړي د قطر په پایتخت دوها کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو د پارغون شوې دي. دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې به چې آزاد بحثونه دي د جمهور رئیس اشرف غني د ملي وحدت د حکومت او د طالبانو ترمنځ اختلافونو او جګړو ته د حل د موندلو لپاره وشي. یو افغان ماهر چې په دوها کې په دې خبرو کې ګډون کوي د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د دې دواړو خواوو دریځونه چې دوی سره بیلوي نږدې شي او مخامخ خبرو ته لاره اواره شي. دغه تحلیلګر ویلي دي دا دواړه لوري به چې په قطر کې سره ګوري خپل پیشنهادونه تبادله کړي چې د کابل د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د دې غونډې بندوبست یو نړیوال ګروپ د ساینس او نړیوالو چارو دپاره د پګواش کنفرانس د ملګرو ملتونو سره په ګډه کړی دی. خو دغه تحلیلګر ویلی دي چې د کابل د حکومت مامورین په رسمي حساب نه بلکې په شخصي حساب په دې خبرو کې ګډون کوي د حکومت په نمایندګۍ نه غږیږي. د طالبانو نطاق د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ګروپ په دې شرط په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې دا ومنل شوه چې دا به رسمي خبرې نه ګڼل کیږي. جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ هند ته د رسمي سفر په وخت کې ویلي و چې تیار دی د طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون په حدودو کې په ملي مذاکرو او سیاست کې برخه واخلي.
سعودي عربستان وایي لسګونه شیعه حوثي اغیانې د سرحد د هغې غاړې څخه یې په دغه ملک باندې حملې کولې وژلې دي. د ریاض د دفاع وزارت وویل د سعودي درې عسکر چې په جنوبي ایالت نجران کې جنګېدل د پنځشنبه په ورځ ووژل شول. فکر کېږي چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو د پیل راهیسې چې پنځه هفتې وسوه دومره ډیرو حوثي اغیانو د سرحد د پورې غاړې حمله نه وه کړې. ریاض تیره هفته اعلان وکړ څرنګه چې هدف یې د یاغیانو د زور اوبه کول وه او دغه مقصد یې تر سره سوی دی نو هوایي حملې یې کمې کړې. د ریاض په فکر ایران د حوثي یاغیانو سره مرسته کوي. یاغیانو د یمن پایتخت سنا نیولې ده او د ملک رهبر عبدی ربو منصور هادی چې غرب تر یې تر شا ولاړ دی مجبور کړ چې سعودي عربستان ته وتښتي.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا سمندري قوې د فارس د خلیج د هرمز د تنګي پخله کې د ایران د مداخلې د مخنیوي لپاره د هغو تجارتي بیړیو بدرګه پیل کړې ده چې د امریکا بیرغونه پیره پیږي او د هرمز د تنګي نه تیریږي. د امریکا د دفاع د وزارت مامورین وایي دغه پالیسی د واشنگتن په وینا د ایران د پارونکو حرکاتو په مقابل کې وروسته له هغې غوره شوه چې ایران د هغې بارونکې بیړۍ مخه ونیوله چې د مارشال د ټاپوګانو بیرغ ورباندې رپیده او د بیړۍ عملیې توقیف کړه. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وویل دې بیړۍ ته وویل شول چې بندر ته وګرځي مګر هغې خبره ونه منله او وایي چې زموږ سمندري قوې باید اقدام کړی وی چې بندر ته یې وګرځوي. ایران وایي ځکه یې د دغه بیړۍ مخه ونیوله چې د تهران پیسې ورباندې پور دي او خپل پور نه ادا کوي. د بین المللي پروتوکول په اساس بیړۍ باید د هرمز د تنګي د تیرېدو اجازه ولري چې مخه یې ونه نیول شي. د وسلو وړل یا د استخباراتي معلوماتو غونډول د بین المللي قوانینو نه سرغړونه ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د نایجیریا پوځوای 150 تنه چې د بوکو حرام وسلوالو بندې ساتلی و خلاص کړی دی. د نایجیریا پوځ د دغو ژغورل شوو خلکو د جملې څخه د ځینو ماشومانو او ځینو ښځو عکسونه خپاره کړي دي. پوځ دغه خلک د چهارشنبه په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سامبیا په ځنګل کې د جنگ په دوران کې خلاص کړي دي. د دغو خلکو ژغورلو دا امیدواري پیدا کړې ده چې د ښوونځي د هغو 299 لا درکسون جنو د جملې څخه به ځینې په چیبا کې پیدا سي. د دغو خلکو نورو کسانو پسې باید د دې ځنګل مختلفو خواوو کې لټون وسي. تر اوسه پورې هیڅ موثق معلومات نشته چې د چیباک نجونې هم پیدا سوي دي کنه. د نایجیریا د پوځ رسمي بیانیه ښیي چې په دغو خلاص کړل سو نجونې کې د چیباک یو نجلۍ هم نشته.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. نن د مې اوله د کارګرو نړیواله ورځ ده. د نړۍ کارګرانو نن د دغې ورځې د نمانځنې دپاره په لارو کوڅو کې مارشونه وکړل. دوی د لوړو تنخواګانو او د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ د نورو برخو په څیر نن په کابل کې هم د مې د اولې ورځې یا د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت مارشونه وشول. د سلګونو نارینه کارګرانو تر څنګ لسګونو ښځو کارګرانو هم په دې مارشونو کې برخه واخیسته. دوی د حکومت نه وغوښتل چې د کارګرانو د حقوقو د خوندیتوب دپاره د اقدام وکړي. د کارګرانو ویل چې افغان کارګران باید صحي بیمه ولري. په اندونیزیا او فلیپین کې کارګرانو چې د ورځې د $2 نه کم مزد لري د حد اقل مزد زیاتېدلو د کار د محفوظو شرایطو غږ وکړ. قراردادي کارګران هغه حقوق او امتیازات نه لري چې رسمي کارګران لري. په جنوبي کوریا کې کارګرانو ویلي دي کچېرې حکومت د کار شرایط اصلاح نه کړل نو عمومي اعتصاب کوي. په ایران کې کارګرانو د مې اوله ورځ په تهران کې په مظاهرو ونمانځله. د کار شرایط او همدارنګه د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د خارجي کارګرانو مخه دې ونیول شي ځکه چې د اسلامي جمهوریت په اسلامي جمهوریت کې د دوی له لاسه کارونه اخلي. په بنگلاديش کې د غورز په دعاګانو ونمانځل شو او د ملک د جامو د ګنډلو قریب 4 میلیون کارګرانو نن رخصت اخسته وو. په دې باره کې د خبرونو نه وروسته بشپړ رپورت خپور شوی دی. په ترکیه کې پولیسو د هغو مظاهرو مخه بند کړه چې اجازه یې نه و اخیستې. په یونان کې د کارګرانو اتحادیې یو شپه ورځ اعتصاب کړی دی. زرګونه یونانی کارګرانو په اتن کې په لارو کوڅو کې مارشونه وکړل. د سپما هغو اصلاحاتو باندې اعتراض وکړ چې بین المللي پور ورکوونکو یې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په جرمني کې د کارګرو د ورځې د بایسکل دوانۍ مسابقه ځکه فسخه شوه چې د فرانکفورت پولیسو د دې مسابقې نه مخکې د اسلامي ګروپ د حملې مخه نیولې وه. په روسیا کې کارګران او شاګردان د ماسکو په سره میدان کې غون شول او د روسیې بیرغونه یې راپول.
جنرال فیلیپ بریدلوف د اروپای اتحادیې امریکایي قومندان وایي روسیا په یوکرین کې د تیرو اقداماتو له مخې کېدی سي بلې نظامي تعرضي حملې ته تیاری ونیسي. د وویل په ختیځ اوکراین کې په جنگ کې د څو مختلفو وقفو او د هغه څه پر بنا چې موږ لیدلې دي موږ دا وقفې د نورو هر ډول حملو تیاری کړو. د وایي موږ د فبروري په 12مه د اوربان راهیسې کله چې جنگ کې لږ وقفه راغله او لږ قراری سوه دغسې یو حالت ولید. د دغه امریکایي جنرال ارزیابي د هغه تصور سره فرق لري چې د نړۍ پخوانیو رهبرانو په مسکو کې د جمهور رئیس پوتین سره د 2 ساعت خبرو څخه وروسته وړاندې کړی دي. پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په هکله د روسیې په ژمنې چې د اوکراین د بحران سیاسي حل غواړي خوشحاله سوی دی. د مینسک موافقه د فبروري په میاشت کې د فرانسې، جرمني، روسیې په منځګړتوب د اوکراین او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ سوې ده. جنرال بریدلوف وایي نه پوهیږي چې د اوکراین په هکله د ښاغلي پوتین بل اقدام به څه وي خو د ښاغلي پوتین په اهدافو پوهیږي. خو دی شخصا فکر کوي چې روسیا به تر هغې پورې په اوکراین باندې فشار ته ادامه ورکړي چې هیڅ غربي نفوذ هلته پاته نه وي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په نیپال کې د زلزلې د مړو شمیر درګرز زیاتیږي او نن د جمعې په ورځ دغه شمیر 6200 ته رسیدلی دی. توقع ده چې تلفات نور هم زیات شي ځکه چې د نړۍ د خواهشانه د ژغورنې عمله نیپال ته ورغلې ده او په نړیدلو ودانیو کې د مړو او ژوندو لټون کوي. د نیپال حکومت د وژل شوو کسانو کورنیو ته $1,000 ورکوي او $300 د مړي د ښخولو لپاره ورکوي. په کټمندو کې چې زیاتره خلک د شنبې د ورځې رئیس په میدان